په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه صالح د خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. السلام علیکم. دا راپور اورئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په لندن کې د پاکستان له ولسمشر او د برتانیا له صدر اعظم سره نن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرو ته ادامه ورکوي. تر هر څه مخکې له محمد قاسم سلیمان څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. دا هم مهم سرقتونه په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. په نورستان کې د واورې ورښت د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ لوی لارې بندې کړې او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر بشار الاسد پر اسرائیلو تور لګولی چې د سوریې پر قلمرو په روسي بمباري سره د هېواد د بې ثباته کولو هڅه کوي. پوره خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. د راپورونو له مخې د دې خبرو ډېر تمرکز به پر دې وي چې څنګه په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وسي. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تېره شپه د ښاغلي کامرون میلمانه وه او په دې ترڅ کې خبرې ترې وکړې، خو ټاکل شوی چې د درې واړه اړخونو ترمنځ رسمي خبرې د برتانیا په وخت سبا سهار پیل سي. برتانوي چارواکي وایي د دې درې اړخیزې غونډې په حاشیه کې به د د ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبرې وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تیر شپه په کابل کې د عملیات پر مهال شپږ مشکوک وسلوال مخالفین د انتحاري حملو له واسکټونو، وسلو او 500 لاسي بمونو سره نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال جنرال داوود امین نزدې لرو ته ویل
شپږ نفره انتحاریان چې شپږ مسکټونه مور سره وو او چا اندازه سلاح او بمونه سره وو، دوی فقط په یو کور کې جبل شوي وو. د تلرن او دوی په ساحه کې سلیم کاروان ته مخامخ چې هلته دوی ګرفتار شول.
د شغل امین په وینا دغه کسان ملي امنیت ته د تحقیقاتو لپاره سپارل سوي. بلخو طالبانو په مطبوعاتي اعلامیه کې دغه خبره تش تبلیغات بللي او ویلې دي چې تیر شپه په کابل کې د دوی کسان نه دي نیول سوي. چارواکي وایي چې په نورستان کې د واورې اورښت د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ لوی لارې بندې کړې. د نورستان امنیت قمندان سمنوال غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل چې د دوه ورځو را پدې خوا په دې ولایت کې واوره اوري چې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. د نوموړي په وینا په ولسوالۍ کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او له دولت غواړي چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. د تخار چارواکي د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د لسکو نظر جریبه دولتي ځمکه د غصب خبر ورکوي. د تخار مرستیال ولی محمد فرید زکی پرون خبر اعلان تویل چې زورواکو 2000 جریبه دولتي ځمکه او املاک غصب کړي. شغل زکی د غاصبینو نمونه یاد نکړل او دای هم نو ویل چې د کسانو په انفرادي ډول څومره ځکی غصب کړي، خو د یادونه وکړه چې د ځمکو یو شمېر غاصبینې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پاکستانی طالبانو د دې هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندې کړی. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویاند احسان الله احسان په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به خبره تر تکشینی چې درې پخوانی سیاستوال منځګړي توب کړي. احسان ویل په هغه منځګړي غواړي څو د پوز له پلوه دوی ته ډاډ ورکړي، ځکه په پاکستان کې اصلي قدرت د پوز په لاس کې دی. طالبانو غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز څنګه مشر نواز شریف، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي ګوند شر منور حسن د دوی او پاو سترمنز د خبرو منځګړي توب کړي. پاکستانی طالبان هم دراس پر حکومت ځخ کړي چې د اعتماد د فضا در منځ کول لپاره دی د دوی ځین مشران هم خوشی کړي. اخره پرونه وای چې په سواد دره کې د انجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسف سي چې د وسلوالو په دزو ټپیسوي و د سر لملیات وروسته د شکیدو په حال کې ده. د لندن د برمنګم د ملکه الیزابت روختون ډاکټرانو پرون دواړه ملات چې هدف یې د 15 کلنې ملاله د سر او غوږ علاجو بریالي وبلل. د روختون په خبر پانه کې ویل سوي چې ملاله اوس په روختون کې د شکیدو په حال کې ده. اروپای ټولنې پرون تایید کړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې شکیلو شپږ قدرتونو د دې میاشتې په 15مه نیټه په قزاقستان کې د خبرو د نوي پړاو د پیل غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویاند مایکل مان پرون د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل د ایران له لورې په دې خبرو کې ګډونوالو د غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د وی په حقیقت کې د خبرو اترو لپاره زموږ روسي طرحه د فبروري په وروستۍ اونۍ کې قزاقستان دی او د هغه نور وړاندیزونو نتیجه ده چې ایراني چارواکو نه دي منلي. نو د خوشحالي خبره ده چې د ایران د بهرنی چارو وزیر علي اکبر صالحي بالاخره دا طرحه ومنله او اوس موږ یې لمنو چې د ایران له لورې د خبرو لپاره معذفه ډله به هم تایید کړي. اروپای ټولنه د متحده ایالاتونو، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني په استازیتوب د دې خبرو اترو چارې تنظیموي. د نړۍ شپږ قدرتونو او ایران له څو اونۍ راهیسې د خبرو اترو د نیټې او ځای په اړه په توافق کې پاتې راغلي دي. ولسمشر بشار الاسد پر اسرائیلو تور لګولی چې د سوریې پر قلمرو په وروستۍ بمبارۍ سره د هېواد د بې ثباته کولو هڅه کوي. د لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد د چهارشنبې ورځې د هوایي برید په عکس العمل کې څرګندونې کوي. د سوریې حکومت وایي چې په دې حمله کې دمشق ته نږدې د پوځ یو تحقیقاتي مرکز په نښه سوی و، خو امریکایي چارواکي وایي د دې حملې هدف هغه کاروان و چې د سوریې او لبنان ګډې پولې ته نږدې د حزب الله ډلې ته یې وسله انتقالوله. اسرائیلو په څرګندله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک پرون په دې حمله کې د خپل هیواد د ګډون یادونه وکړه. د خبریالان ته ویل پر هغه څه چې تاسو په سوریه کې د څو ورځو مخکې پیښه په اړه په ورځپاڼو کې لوستي دي زه هیڅ نسم زیاتولی. یهود بارک زیاته کړه دا حمله د دې اثبات دی چې اسرائیل هغه څه چې وایي کوي. د سوریې ولسمشر هم یادونه وکړه چې هیواد د هر ډول تیری په وړاندې د مقابلې وړتیا لري. د عراق له شمالي ښار کرکوک څخه د پولیسو پر مرکز د وسلوالو په حمله کې او ځنګوشون کې چاودنه کې د لسکونو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. پولیس وایي په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه دیرش کسان وژل شوي او لا اویا زیات ټپیان دي. عیني شاهدان وایي چې حمله کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و او لومړی یو انتحاري حمله کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بار و د پولیسو د دې قرارګاه په مخ کې والوزاوه. په داسې حال کې چې دوو نورو کسانو له خپلو ماشینګنو سره پر خلکو ډزې پیل کړې او لاسي بمونه یې وروغورځول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او وروستۍ خبر هم دا چې د ترکیې پولیس وایي یو امریکایي میرمن چې په استنبول کې مړی موندل شوی پر سر د ضربې له کبله مړه شوې ده. د استنبول امنیه قومندان حسین جبکین ویلي څېړونکي په دې باور دی چې 33 کلنې سایرای په سر کې د ټپونو له کبله سا ورکړې ده. راپورونه وایي چې پولیس د نیویارک د دې اوسېدونکي د قتل په تړاو 11 کسان نیولي دي. د خبرونو پای.
د سهار لس بجې او پوره اووه دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په لندن کې د پاکستان له ولسمشر او د برېټانیا له صدر اعظم سره نن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سوله خبرو ته ادامه ورکوي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي ویلي طالبان یې د الوتکو ځن دستګاه نیولې چې د کولای سوی الوتکو ولي دغه پاڅونول د دولت څخه ګیله من ښکاري.
مونږ د خپل دولت نه د غوښتنه لرو او دغه ضعیف حکومت خونه ده ولې مونږ ته د اتم یاست کې مونږ ته توجه نه کوي.
په اداري فساد ځینې تورن کسان ادعا کوي چې له محاکمه کېدو پرته پر دوی لګېدلي تورونه افشا کېږي او دا د قانون خلاف عمل دی. نور مسایل هم څېړو. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مسایلو تر څنګ واورئ. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او د برېټانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو او په دې هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې وسي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سوله وي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډیره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخنیوي وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامرون کړې وه او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی و. د برېټانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د خغلی کمرون د وینا یادونه کوي چې ویلی وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې هم دا راز راغلی دی چې د دې درې اړخیزې غونډې باسونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او دا چې پاکستان او نړیواله ټولنه څمرسته ورسره کولای شي متمرکز وي. ولسمشر حمید کرزای او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تیر شپه د خاغلي کامرون ملمنه او په دې ترڅ کې خبري اترې سره وکړي، خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبري د برتانی په وخت نن سهار پیل شي. چارواکي وای په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په دریمه درې اړخیزه غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبرې سره وکړي. د برتانوي چارواکو له قوله په ورکړل شوی راپورونو کې همدارز ویل شوی دی چې برتانیا تمه لري چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه.
د لندن د درې اړخیزې غونډې په باب نړیوالو ورځپاڼو هم تبصرې خبرې کړې. اجمل اند ځینې ورځپاڼې لوستې.
ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو په برتانیا کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې. له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې ویلي کله چې را روان کال افغانستان څخه برتانوي سرتیري ووسي نو د طالبانو د مخنیوي په هدف د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره خبرې کړي. ورسپانه وای د دوشنبه په ورځ به د درې اړخیزه غونډه په دې متمرکزه وي چې پاکستانیان او نړیواله ټولنه په څه ډول په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کولای شي. ګارډن د برتانیا د صدارت د وی ویان د لخلي وای حماس چې صدر اعظم مخکې هم یادونه کړي، با ثبات افغانستان نه یوازې د افغانانو په ګټه دی بلکې د دې هیواد د ګوندیو او برتانیا په ګټه هم دی. موږ د افغانستان په اړه مشترک لیدلوري لرو او هغه د یو امن، باثبات او ډیموکراټیک افغانستان جوړېدل دي چې بل ځل د نړیوال تروریسم په خوندي ځاله بدل نشي. ورسپانه د برتانیا د صدارت د ویان د خولې زیاتوي، موږ د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره ګډ کار کوو او د افغانستان ګوندیان باید په دې برخه کې حیاتي رول ولري. دا نه یوازې د دوی د اتباعو د راتلونکي امنیت لپاره حیاتي دی بلکې د دوی د بریالیتوب لپاره هم مهم دی. بلې برتانوي ورسپانې انډیپندنت هم په همدې مسله لیکنه کړې او په یو برخه کې وایي د دوشنبه د ورځې په غونډه کې تمه ده چې د بهرنیو چارو وزیران، د پوز لوی درستیزان، د استخباراتي ادارو مشان او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر هم په دې درېمه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. بلې برتانوي ورسپانې ټلګراف د افغانستان د ملي اردو د یو قومندان ډګروال امین جان له خولې ویلي دي چې د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو وطنه به په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو د رسیدو سبب شي. ورسپانه د دې افغان صاحب منصب له خلی ویلي هغه افغان ځواکونه چې په تیرو درې کلونو کې د برتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي د طالبانو د ماتولو توان نه لري. ورسپانه وی کله چې له ډګروال منجان څخه وپوښتل شول چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل سم وخت دی، نو مولي په ځواب کې وویل نه، دا به ډیر وخت وي ځکه وضعیت به پای ته نه وي رسیدلی او که برتانویان له افغانستان څخه ووزي سختدریزي به دا یو خنخه وګڼي او په ټوله نړۍ کې به فعالیتونه پیل کړي. ورسپانه زیاتوي کله چې له ډګروال منجان نه پوښتنه وشوه چې آیا د افغانستان ملي اردو په یوازې سر طالبان ماتولی شي، نوموړي وویل زموږ مشان خایي وایي چې موږ دا ماموریت ترسره کولی شو خو دا به ستونزمنه وي.
د لوګر ولایت په څنوالو له وسلوالو طالبانو څخه د الوتکو ضد یوه دستګاه چې په سویس کې جوړه سوې ده نیولې ده. په لوګر کې پاڅون کوونکي شکایت کوي چې پاڅون اتمیاشتنی سو خو دولت یې مرسته نه ده کړې. تفصیل د داود طوفان په رپورټ کې.
دا سویل ختی زوند د 203 تندر قلی اردو کمانډانی مسولین خبر ورکوي چې په لوګر ولایت کې پاتسنوالو له وسلوالو طالبانو څخه د شلیکا په نوم نوې لاستورغلی وسله نیولې. د یادی کمانډانی د سلورم لیوا کمانډان جنرال عبدالرزاق صافی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه رسیدلې وسله د شلیکا په نوم یادیږي په هوایي او ځمکني بریدونو کې ګټه ترې اخیستل کیږي.
شلیکا یادیږي چې هم هوایي استفاده ترې کېدای شي او هم زمینی استفاده تر کېدای شي. دا چې موږ چې معلومات ولیدل اما اوس دا سره چې د طالبانو نشي موږ بلاستر اوري زه فکر کوم دوی ته نوې لاسته ورغلي خو دا چې سره د دوی په سنگرونو کې نه دلیدل شوی او د دوی د خانه امنیتي ارګانو ته په لاس نه ورغلي.
نوموړي دا ونویل چې دا وسله وسلوالو طالبانو ته کوم لوري رسیدلې خو ویل چې دغه وسله د وسلوالو طالبانو څخه په لوګر کې د وسلوالو پر ضد د راپورته شویو پاتسنوالو لاسته ورغلې چې دا اردو سرتیرو ته سپارلې ده. په لوګر کې د وسلوالو پر ضد د پاتسنوالو مشر سید فرهاد اکبری وایي دا هیڅوم ځل دی چې له وسلوالو طالبانو څخه په جګړه کې وسلې نیسي او د اردو ځواکونو او یا سیمه ییزو چارواکو ته سپاري. نوموړی وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتسون پیل کړی دی خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دی وایي چې په وګړي کې وسله هم له وسلوالو طالبانو څخه نیولې او د هغوی پر ضد یې کاروي.
موږ د خپل دولت نه د غوښتنه لرو او دغسې ضعیف حکومت خو نه ده، ولې موږ ته د اتم یاست کې موږ ته توجه نه کوي. د مطبوعات لاره نه ټول ته دا پیغام ورکاو داد ورکوم چې په اته میاشت کې په لوګر کې یو تخریب کار بنا پیدا کړو او مونږ د طالبان لیاغنه تقریبا اتویشت مونږ لاستراونه لرو ځکه چې مونږ په وګه کې تاسو وینئ دغه د طالبانو هغه دا چې دغه مونږ نه درلود دغه مونږ د طالبان نه رانیولې دي ما تقریبا څلور پیکای د طالبان نه نیولې او دوه د شکیم نیولې چې اردو ملي ته مسپارلې دي یوه د شکا او یوه د بل سلاد هم اردو ملي ته سپارلې دي او یوه د هوان ما نیولې دي چې هغه پولیس ته سپارلې دي څلور پیکا بل پلا تقریبا د روغ لیونی څخه وخت باندې چې هغه د کمانډان د امنیت لوګر و هغه نیولې دي هغه ته سپارلې
اکبری د دینیول شوی وسلې پاړه ول د لومړی ځل د چوسلوالو طالبانو څخه په دې ډول مهمه د پیاوا نیسی د وای په نوې ډول جوړه سوی د پیاوا د تیاری وشتلو توان هم لري
دا د تیاری زد د پیاوا په نامه باندې یادې دو هغه وخت کې د لومړی ځل د چې د بیا افغانستان ته راغلي دی دای د پاکستان را روانه و او غختل چې د وردګ ولسوالۍ ته انتقال کې الته د افغانستان د دولت د مقابل باندې استفاده وکړي
نوموړي دا هم ویل چې په دغه وسله د لګیدلو مهرونو او ټاپو څخه ورته معلومیږي چې دا په سویس هیواد کې جوړه شوې وسله ده چې په لومړي ځل افغانستان ته انتقال شوې او د دوی لاسته ورغلې
په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې ځینې استازي د مځکو په غصب او اداري فساد تورن سوي دي ځینې تورن کسان ادعا کوي چې له محاکمه کېدو پرته پر دوی د لګېدلې تور افشا کول یو غیر قانوني عمل دی او په دې توګه د دوی د بدنامۍ هڅه سوې ده تفصیل د ابراهیم سپي په تحقیق رپورټ کې
د ازمکو په غصب او اداري فساد کې د لاس لرلو په ارتباط د یو شمیر چارواکو او پیژندل شوی سیرو د نمونو د افشا کولو مسالې په دې وروستیو کې د ځینو تورنو کسانو غوسه راپارولې ده تورن شوي کسان وایي چې د افغانستان لوی سرنوالي د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او ځینې رسنۍ د دوی په وینا پرته لدی چې محکمې پریکړه کړې وي پر دوی تورونه پوره کړې دي د دې ډلې او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي چې د افغانستان لوی سرنوالي په پیژندل شوي سیرو د تور لګولو لارې په یو ډول د هغوی د شخصیت د ترور هڅه کوي دی وایي چې په ځینو اشخاصو باندې بې اسناد او بې بنسټه تور لګول د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول دي
دغه تور لګونه یو سیاسي وسیله ګرځېدلې د اپوزیشن د ژبې تړل د بشر پر ضد خپل یو جنایت دی څوک چې غواړي ځان ملي شخصیت کړي هغه مخکې له دینه لمنځه وړي او سنور پاتې کیږي زه په دې باور يم چې په دې کار کې هم د سیمې استخبارات لاس لري
تیر کال د افغانستان لوی سرنوالۍ ښاغلی رنجبر په دې تورن کړ چې د یو ښځه تښتولې او په هغې جنسي تیری کړی چې وروسته بیا ونیول شو او څو میاشتې یې بندي کړ خو نوموړي ته بیا د کابل یوې ابتدایي محکمې براءت ورکړ په دې وروستیو کې د کابل یوې ورځپاڼې هغه راپور خپور کړ چې پکې د ولسي جرګې ځینې غړي او دولتي چارواکي د ځمکو په غصب تورن شوي دي د هرات پخوانی والي سید حسین انوري یو له دغو تورنو کسانو څخه دی د سید حسین انوري یو نږدې همکار سید جعفر عدلي حسیني دغه راپورونه رد کړل او ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي داسې کسان به و چې د ښاغلي انوري د لمنځه وړلو په قصد به دا کار کړی وي روښانه ده چې دا کار یو تور دی تور لګول او نه لګول په خپل یو ډول تاثیر لري
ښاغلی حسیني وایي چې باید په پیژندل شوي سیرو باندې د بې بنسټه تورونو مخه ونیول شي د بلې خوا بیا د حقوقي چارو پوهان وایي چې یوازې د هیواد لویه سرنوالۍ پر اشخاصو یا ادارو د تور لګولو صلاحیت لري د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله سانکتي ازادي راډیو ته وویل چې په چا باندې بې بنسټه تور لګونه د اتباعو د حقوقو نقص بلل کیږي او جرم دی
اما از نظر قانون یگانه مرجعی که اتهام وارد
کرده قانون له مخې یوازینی مرجع چې یو کس په کوم جرم تورنولی شي سارنوالی ده په جزایی ساحه کې د اثبات وسایل پنځه دي اقرار اسناد شواهد قرائن او د اهل خبره او نظریات د تور د پوری کېدو لپاره باید یو له دغو وسایلو موجود وي یا یې ټول موجود یا یې هم یو یا دوه او کنه نو پرته له دلیل څخه پر چا تور لګول د اتباعو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول
ښاغلی ستانکزی وایي که پر چا باندې تور ناسم ثابت شي نو د قانون له مخې د خپل حیثیت د اعادې لپاره دعوا کولی شي خو د لوی سرنوالۍ مسؤلین وایي چې دوی تر هغې څوک نه تورنوي تر کومې چې دقیق اسناد په لاس ونه لري دي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی وایي چې دوی د هیواد نافذه قانون له مخې پر مخ ځي او له هیڅ کوم چا سره سیاسي او دوګونې کړنه نه ده ترسره شوې.
موږ دا موضوع کاملا ردوو. د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوازینی کار تطبیق او د قانون تنفیذ دی او هیڅکله بې شواهدو او بې اسنادو د چا دوسیه نه ده څېړلې. لویه سرنوالۍ د شواهدو، مدارکو او قرائنو له مخې اجرات کوي.
په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لوړپوړو او پیژندل شوي څیرو باندې د اداري فساد، د ځمکې نیونه او غیر اخلاقي کړنو تورونه پوره شوي دي، خو د خلکو په وینا تر دې دمه تورونو کسانو ته قانوني سزا نه ده ورکړل شوې. تیره میاشت د اداري فساد سره د مبارزې ادارې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل، د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلوال، د هرات ولایت ښاروال او د ولسي جرګې ځینې غړي د ځمکې په غصب او د اداري فساد په بېلابېلو مواردو تورن کړل، خو له دغو جګپړو چارواکو څخه یې یو هم تر اوسه نه دی محکمه شوی. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د هوا پوهنې ملي ادارې د ځینو نړیوالو اژانسونو هغه راپورونه رد کړل چې پر افغانستان به یوه ډیره سړه څپه راځي. د دې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د روانو اورښتونو له کبله دغه هیواد ته یوه سړه څپه راغلی، خو دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. اسدالله لودین جزئیات اوروي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره تاییدوي چې د روانو ورښتونو سره د هیواد ته یوه سړه څپه راغلې، خو وایي چې دا څپه د اندېښنې وړ نه ده. د دې ادارې مشر محمد اسحاق نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د وړاندوینې له مخې روان ورښت به تر 6 ساعتونو پورې په کابل او 8 ساعتونو پورې په سالنګ او هندوکش سیمو کې دوام ولري. ښاغلي نوري ډاډ ورکړ چې د دې ورښت پر مهال به لوی برف کوچونه او سیلابونه رامنځته نه شي.
مونږ د ونۍ وړاندوینو ته ونیس پروګرام لرو. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې ورښتونو پیشبین وو او د ورښت اټکل مو تر 15 ورځو پورې کړی وو. دا چې رسنۍ ویلي چې یوه سړه څپه به هیواد ته راننوځي او د سړې هوا سبب به شي، داسې څه نشته.
نوموړی وایي د تېره چهارشنبې په ورځ د لویدیځ لخوا هیواد ته وریځ او نم رادننه شوي او له دې سره هوا یو څه سړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د هوا پیژندنو نړیوالو ادارو داسې کوم راپور نه دی ورکړی چې د هیواد د یخنۍ کچه دې له حده زیاته شي. د دې ادارې چارواکي وایي خپل ټول راپورونه په منظم ډول د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې او نورو اړوندو ادارو سره شریکوي تر څو د ځینو ممکنه پیښو مخنیوی وشي. په افغانستان کې سږنی ژمی د تېر کال په پرتله تود دی او په غرونو او هوارو کې د واورې کچه هم کمه ده. د سړې هوا په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې همدا اوس د کابل په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي.
په بامیان کې شاوخوا 300 کورنۍ په سمڅو کې ژوند کوي. دوی وایي نه د تشاک پاکې اوبه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. فریده هوټ سیفی د دوی پر ستونزو رپورټ لري.
د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي کورنۍ وایي په ژمي کې ژوند له بل هر وخت ډیر سخت دی. ماشومان د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي او له لړمانو او نورو خزندو په امان کې نه دي. خزوایی په دې سمسو کې بې سرپرسته، له دوو یتیمانو سره ژوند کوم، نه مرسته شته او نه د کار سړی را سره شته، نه څوک را سره مرسته کوي او نه مو پوښتنه. دلته له ناچارۍ اوسو، لړمان دي، ویریږو، خو وسه مو نشته چې دیوال جوړ کړو. په دیوالونو کې غټې غټې سوړي دي او هلته بې شماره خزنده پراته دي. نړیوالې مرستندوی موسسې کله ناکله د دې خلکو پوښتنه کوي. په دې ډلې کې د امریکا د څارندوی یوې ډلې په دې وروستیو کې د بېوزلو ته مرستې ورسولې. د دې مرستو د پروګرام یو مسؤل تمیم همکار ازادي راډیو ته وویل
می کومکای کې متوزع کردیم توسط سارندوی امریکا. یک تروپ به نام تروپ 643 جمهوری شده بود که تقریبا برای تقریبا 1200 کیلو کالای گرم بود.
خو خلک وایي د مرستې خو اول ډیری کمی دي او بلدا چی دا په کال کې کچرته کم ورځ وي.
د دې سال قریب 8 سال مشه کې سرپناه نه داري د مو کومک
د او کال کې چې په دې سمڅه کې اوسو د دوی د کور آباد وی چې سمرسته یو کړه، خو دا بس نه ده. مش خپل ماشمانو ته د چشاک پاکي وبنلرو، مش سرپناه نه لرو، ماشمان مون ناروغ دي.
د بامیان پسمڅو کې تقریبا 300 کورنۍ وسی چې ورس په ورځ شمیر ډیریږي او د خلک د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي هم نه لري. دوی وایي موږ ډیر لوی غوښتنه نه لرو، فقط د خټو کورونه او خپل ماشومانو ته پاکي او بغوړو، خو په تاسف سره زیاتوي دریغه چې لکلونو راهیسي د دوی غک چانه دی اوریدلې او تنکی ماشومان یې د دوی د بې وسیو ښکار کیږي.
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان لوی څرنوالي وایي د افغان لیکوال پرتاونه د ریډ نیولو حکم افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی. د لوی څرنوالي ویان ازادي رادیو ته ویل چې د شغلي ندری د نیولو حکم ورسره له هغه ورکړی چې د افغانستان د ترانسپورت وزیر داوود علي نجفي پر هغه باندې عریضه وکړه. جزئیات د مسوم ایوان پر پټ کې.
لوی څرنوالي ورسره تر هغه د افغان لیکوال پرتاونه د ریډ نیولو حکم ورکړی چې د دې ادارې په خبره نموړي د ترانسپورت پر وزیر په یو لیکنه کې تور لګولی. د افغانستان د لوی څرنوالي ویان بصیر عزیز د یک شنبه پورز ازادي راډیو ټول د ترانسپورت وزیر داود علي نجفي خپل عریضه د ادارې ته سپارلې او د خپل حق غوښتنه یې کړې. شغلی عزیز وایي پرتاونه د ریټ څو واره خبر ورکړی چې څرنوالي ته حاضر سي، خو د هغه د نه حاضرې دول عمل اوس امنیتي ځواکونو ته د هغه د نیولو حکم ورکړی.
پرتاونه د ریټ څو واره د څرنوالي لخوا فنان کی دی او تا ویل کی چې تاسو تنوالای ته راځي او خپل دفاعیه وای چې دا یو موضوع درچته وای دا چې وزیر صاحب ترانسپورت او اوانوردی ملکی ادي حیثیت کړی دا په دغه نشریه کې تاسو کوم مضمون نشر کړی وو تقریبا بعد له 15 جلدونه نه هم څه دی درسته وای نه دا اوس د موضوع دلیل سنوالی سره ده. موږ دا موضوع جدي او دا موضوع قانوني او همه جانبه سیرو.
پرتاونه درې تماندکار پنن په یو ورځپانه کې د جرلس او یو نیو کال د لړم په میاشت کې گفتگو هاي رئیس جمهور او ماجراین نجفي تر سر لیکلاند یو لیکنه خبره کړې. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي وایي چې دغه لیکنه بیا اساسه او د ترانسپورت د وزیر پر حق باندې تیرې دي. د دې وزارت ویان ننګال کلاتواله زادي رادیو ته پجاړو ویل
و یا ته مشت مخې نظر سي داسې لیکنه کړې او چې ګواکې کارځي د ترانسپورت وزیر نجفي سي کارځي او ولسمشر کولو د وزیر سي ترانسپورت برګوندا او چې د خبري اسناد آیا شته او کنه کې اسناد وی هیله ده چې هغه مسؤلې مراجع ته باید وسپارل شي او که اسناد نه وي که دغه شی افواط غیر قانوني خبرو څخه باید مخنیوي وي توشي په یاره موږ د اطلاعات او فرهنګ د تخته او ریاست عام یو مکتوب لیکو او د دې ترڅنګ مو نورې اداره ته اډمیس کړه او د هغه اداره ته مو مکتوبونه لیکل.
موش کوشش وکړ چې په دې اړه د پرتاونه درې سره خبرې وکړو، خو د نوموړي ټلیفونونه بند او د دې موضوع په اړه مو د نظر ونس واخیستلای. خو د لمړی وار نه دی چې په افغانستان کې یو لیکوال یا خبريال دی ویلیکنی یا راپور خبرولو په جرم نیول کیږي، بلکې تر دې په خوا هم ځینې کسان نیول شوی. که څه هم په تیوري ولس کولو کې په افغانستان کې د بیان ازادي ډیره وده کړې، خو تر اوسه هم په هیواد کې د بیان ازادي پر وړاندې خنډونه موجود دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی استه اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې په کابل کې ورسپونډنس چاپ کړي.
کابل چاپ نننه یو هغه ورسپانو چې تر موږ پورې رسیدلی دی د نور موضوعاتو ترڅنګ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا درې اړخیز غونډې په اړه او همدارنګه د افغانستان د بیان په ازادۍ باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي په لندن کې لدري اړخیز سرمشتي باید کې پایلې ترلاسه شي. د ورسپانه د معلوماتو په اساس په لندن کې دغه درې اړخیز غونډه بنن او سبا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي له یو خوا پاکستان په افغانستان کې سوله او امنیت د خپل هیواد د سولې او امنیت په معنا بولي، خو له بل خوا یې د افغانانو د ځپلو لپاره پراخې هلې ځلې روانې کړې دي. د ورسپانې د لیکوال پاند کچېرې پاکستان ته په افغانستان کې امتیازات ورنه کړل شول، نو د دغې غونډې یوه پریکړه به هم عملي نه کړي. بلې دولتي ورسپانې انیس په خپله سر مقاله کې لیکلي ولسمشر حمید کرزی د سولې د حلو ځلو لپاره برېټانیا ته تللی دی. ورسپانې لیکي ولسمشر حمید کرزی به د لندن په غونډه کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د افغان سولې په اړه له پاکستان او برېټانیا سره خبرې وکړي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ده چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه سخت کړیږي. دغه هیواد یې نرمه کړی ده او له پرمختګ یې شاته اچولی. د لیکوال په باور د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې عقیده دي چې تر څو چې پاکستان د افغانستان په سوله کې په رښتینې توګه همکاري ونه کړي په افغانستان کې سوله راتلل ناشونې ده. ورسپانندي کې اوس هم چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ کومه درې اړخیزه غونډه روانه ده، دا سهیلې شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه د پام وړ لاسته راوړنې ولري. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په یو جلا مطلب کې د ولسمشر وروستۍ لیکنه راخیستې ده چې پکې حمید کرزی لیکلي موږ د یو ژوندي ملت په توګه باید داسې اجازه نه وای ورکړې چې بهرنیانو زموږ پر برخلیک دغه شان لوبه کړې وای. یادو دولتی ورسپانو په افغانستان کې د بیان د ازادي په اړه هم مطالبه خبره کړې دي. انیس ورسپانې لیکلي د افغانستان د بیان په ازادۍ کې تر ګاونډیانو او آن تر هندوستانه هم مخکې شو. ورسپانې د بېسرحده ژورنالیستانو وروستی راپور اخیستی ده چې پکې ویل شوي له تیر کال څخه سه کال په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ښه شوی دی. هیواد دولتی ورسپانې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر خبرې راخیستې دي چې پکې ویلي دي دغه بریالیتوب نه یوازې په افغان حکومت پورې اړه لري، بلکې د رسنیو د برخې ټول کارکوونکي په یو ډول نه یو ډول پکې ونډه لري.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې. خو تر هغې مخکې په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو څرخطونه له کابله د محمد قسیم سولمل څخه اورو.
په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په کابل کې د عملیات پر مهال شپږ مشکوک وسلوال مخالفین د انتحاري حملو له واسکټونو، وسلو او پنځو سلاسي بمونو سره نیولې دي. چارواکي وایي چې په نورستان کې د واورې اورښت د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ لوی لارې بندې کړې. دوی پر دولت غږ کوي چې ډېر ژر په دې برخه کې اقدام وکړي. د تخار چارواکي د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د لسکونه زره جریبه دولتي مځکې د غصب خبر ورکوي. پاکستانی طالبان د دې هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړی. اروپای ټولنې پرون تایید کړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ښکېلو شپږو قدرتونو د دې میاشتې په 15مه په قزاقستان کې د خبرو د نوي پړاو د پیل غوښتنه کړې. ولسمشر بشار الاسد پر اسرائیلو تور لګولی چې د سوریه پر قلمرو په وروستۍ بمباری سره د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه کوي. د عراق له شمالي شهر کرکوک څخه د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو په حمله او ځانوژونکي چاودنه کې د لسکونو کسانو د مړینې راپور ورکړه سوی. او د ترکیې پولیس وایي یو امریکایي میرمن چې په استنبول کې مړی موندل سوی پر سر د ضربې له کبله مړه سوی. د راپورونه وایي چې پولیسو د نیویارک د دې اوسیدونکو د قتل په تړاو یولس کسان نیولي دي.
دا مهمو خبرنو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خپرونې لومړی مطلب مو د مچلوغز په اړه دی. و به ورو چې له مچلوغز خلک څه استفاده کوي، له څه او څنګه جوړیږي. بیا به واورو چې ماسۍ څو ډوله دي، چیرته جوړیږي او خلک یې د څه لپاره په پښو کوي. دا مطالب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، پخوا به په کلیوالو سیمو کې ډیری ظلمو او ظلمکو مچلوغزی ګرځولی او د هر شپانه به یوه تر ملا تاو وه. مچلوغزی معمولا خلک لسنی او اوبي. په ځینو سیمو کې کاسۍ یا ټکۍ چې ډبره ورنشړل کېږي د څرمنې وي، او د ځینو مچلوغزو مخصوصا د کوچنۍ مچلوغزو ټکۍ هم لسنیو رغیږي. په پیل کې به کیسه لیکوال ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ووایي چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې خلک مچلوغزی څنګه جوړوي.
خلق لسنیو جوړی بیا غد دبر زایت سیا جوړی غ نمش پسما کی ساخت ورته وای غته ددا سی لک دلنده دبر زای د کوچنی توپ کیسه د تا وک موج دغه وخت پر کوم سپاول دوم سم کوم موج بس کلم مکتب ته تلو نو لاغنه بم جوړول دغه د چنار پوستکای د پسرلی کی ډیر نارامي هغه بس هم وار بینه کا وخت.
د خغلی احمدی په وینا خلق اوسه مچلوغ زی ګرځوی. زنه په هیګم چې څه استفاده ورنه کوي دای براته وایي
مچلوغ ز اوسمستا خلک له مچلوغ زنه څوره د استفاده کوي په تیر بیا د انګورو په وخت کې په باغونو کې ډیر د قانون دغه خړی مرغۍ د چکل انګور مخ په خیدوی نو دغه باغونه ډیر وایي د انګور ډیر خړی ډیر zarar رسي نو معمولا باغونو کې څالای باغونه التناستي نو دغه د مرغۍ غلې د باغ پخڅو باندې ناستي بیا څوک نه یادم دغه د انګورو تاکونو ته ورټی چې د انګورو په خړو خوراک باندې پایل کی بیا دې قانون څه کولای شي ارزه له هغه مرغیو ته ورسي یا هغه وشړي حتی ځینې باغونه ډېر پراخه ساحه نیولې تاکونه ډېرې نو تر هغه ځای چې باغخان ورځي نو خامخا ستړی کېږي بیا دغه د مرغیو د شړلو لپاره دوی له مچلوغ نه استفاده کوي مچلوغ ځکه معمولا لوټې مژدوي دوی ډبره مژدوي یو خو یې وار ډېر لري ځي او بله خبره دا ده چې کله مچلوغ دوی وارایي له ځانه یو داسې یو ژغه کوي یو کړپ راوځي لکه پټاقۍ چې فرضاً څوک انفجار ورکړي د ماشومانو پټاقۍ نو دوی دغه د مرغیو د لپاره دین استفاده کین کله کله واری پسمه کی ډیره واور اوسی بیا هم جن ځوانان د لیوانو یا د سپیو لډاره لزن سره مچلوغ ذکر زئی توبریم ګرځئی ځکه چې د مچلوغ وارس دغه ترلندې ډیر تیز ده او ډیر خطرناک هم ده د مش پسمه کی ډیر دغه کسان ساتي ډیر شن نقش قربانی ولی دغه لوب لپاره استفاده ورنکای تقریبا 15 پاش کله مخکې مشکار تللیو نو البته کوچان ډیر له کوچانو سره دغه مچلوغ زو
خغلی احمدی د کوچانو د مچلوغ زیادونه وکړه حاجی اشرف نیازی کوچای دی دی ورته ووایي چې دوی مچلوغ څنګه جوړوي او څه استفاده ورنه کوي
په پکور کې د دیوغه د میګو دی وړو نه یو سنې جوړې سوی یا بخپل د مګش پنو د سنې جوړولې د میګو دی وړو نه د مزو نه بیا مچنوز غ جوړوله مچنوز غ به د سیستم جوړوله چې لکه یو څلور کونجه دسترخان یا یو زنګو اینه د زنګو سیستم بلاره او بیا به دیو سر کې ببل سر کې د سه کونجو نورته جوړول د سه وړه به جوړ کړل کده لاس په یو سر کې به سره یو کونج به ورته جوړ کړ په بل صورت کې سره سر کې به سره یو په پخه کې به ورک د کې به داسنی راټول کړی دی ته به بیا ویل ټکای تکای بل کده خځه چې دغه ویختان د سر کوڅي وو به د سی به جوړول په دې ګوتو کې ګوتو کې چې اخر ته به راو رسول دواله بسرایو جې کړ په دایو کې به بیا لکه ګوتمو یا ګوتی به ورته ویل سړی کې پریخو چې دا غوټه ګوتا کې ونی سی کلاکی کې او دا بل ته به د سنړی سر جوړ ک دغه ټکینه به د دې بچو کې بچا ورته چا به بچګای ورته ویل دا بل نړی جوړ ک چې هغه به ټاس کاو هغه به کاو نو بیا به چې دا جوړ کړه یو جې بس خو تفاوت به نه لري دواله به د لکه په متر باندې به یکه او جای مساوی را واسطه نو دی کې به چې تیګه کې خو ولا دا غټه غوته کې به دا غوتی ور کړل دا ټکای به دې دوه غوته کې ونی و چې خو ګرد غاټه به کې خو نو بیا به چې دا غاټه تاوو دی جن به څو سال نو ډیر غټ مزل به کوي نو بیا به چې یاد میګه د سه فصل تطلاړې ما غړې دی به بیا به نو بده مچنوزغه کې تیګه کې خو غاټه به موږ ورته ویلې دا غاټه به کې خو بیا به سر نه تاو کړ جواز وار به پیو کو تاس به موک او د غرزای مو سر وکي دې غرزای به کاو ای خیرال به وکاو کاتب امیګو وورید د امیګي په پوي شوي چې ولا مونږ باندې یو څه سختي راځي فشار د میګي په برته دی غنمونه یا د پسل نه راتاو شول
د مچلوغ زو په کاسه یا ټکی کې چې ګاټی کې خول شي بیا یې ځینې کسان تر سر تاوي او ځینې له اړخ سره چې مچلوغ زه ښه تیز شي کڼې شړي یو ځل بیا خغلی نیازی
د سره به متاوله او د چې اړخ ته به خل لاس تاوله چې بس کوم شوخي کول هغه به ډیر مایرو هغه به چپ لاس باندې د سر نه تاوله درته به خل لاس تکړه دوه درې واره به خل لاس تکړه نو ته به چې پوس په د اند سپید لا کار ډریور چې خپل موټر په आवाज پیږي چې پوس بس بیا به تی هو سره لا تیګ بیا به چې کله واره به شوق واره یا ته به د مشنوز راونی و د لاس نه تاوکړه د بچون کې به چورته ویل دا به د شپ دې څنګه دې سوای ترس به وک د تصاب په کوله لکه د زونه چکی شنوز غبه مژونو که ستاله لرلا لکه و چې خو راکټ لري دومره بسپور ته خوشاله دغه ولور کې ته به موږ جوړولې دا به وړې وي او دغه ټانو شپنو به جوړولې دا بل غټې وي او بیا به دې کې موږ سس نه چې وکړي بیا به ما جنې سنې رنگ ته ور کړی جنې به زیړې کړی جنې به سرې کړی جنې به شنې کړی بیا به دې ټکو کې په دې مشنوزغه کې به بیا رنگونه ور کول لکه دا اوس کالونو کې چې ګلان ور کړل کېږي نو غیر دې می ګنا د لیونه د سپوونه او دې د لری جنې د شپنو د ستاته پیدا به در کول نور د څه خاصه استفاده نه تر کېدل چې دای مجنوز غو ټوپک کوله کوچ ټوپک ټوپانچ ځان تر وسله ګرځي
په خوست کې خلک لمزر او مچلوغ زی جوړوي د افغان شاعر خغلی پیر محمد کاروان هم د مزر او مچلوغ زی یادیدی دی بخپلې و خاطره هم راتووي
زموږ په خوا کې د سنې نه جوړوي، د مزر نه جوړوي. ما خپل ماشومتوب کې خپل میم جوړې کړې دي، کارني گاټي مې پکې غورځولې دي. یو دوه پړی لري کنه، بده پړی کې داسې یو چار کونجا غونډه د مزر نه جوړ شوی ټوټه ده. د دې نه یو طرف تم پړی غزیدلې ده، بل طرف تم پړی غزیدلې ده. پړی چې د شنو مزر نه جوړیږي، د ټوله هغه بیا میده میده په کارني باندې یا په د لرګي په ډبلې باندې ټکول کېږي چې د پړی نرم شي. دغه څوکې چې دي دوه د مزر یو پاڼې دغه داسې پکې پرېږدي چې د ویشترو په وخت کې یو شخ کوي کنه. د یو کلي ماشومانو باندې بل کلي له ماشومانو سره په مچلوغزو باندې جنګونه کول، ویشتل به یې سره. چون هغه سیمو کې مزري پیدا کېږي نو بس مشکله نه وه که یوه به زړه شو بله به یې جوړوي. د مزرونه چې جوړوي دغه په اصطلاح باندې ډېر کم وخت کې جوړېږي، یعنی د کمه چې کاڼه یا ګاټه پکې ایښودل کېږي دا خو داسې وبله چې یعنې په یو دوه دقیقو کې جوړېږي. او بیا د پړي هم داسې وښي څلور پنځه دقیقو کې وغړل شي او بیا وټکول شي، لسو دقیقو کې یو مچلوغزه جوړېدی شي. کېدای شي چې مزري په لاس راشي هم داسې درته جوړه کړو. زمونږ یو کلیوال و، ماشوم و، زما همزولی و، داسې د اوسپنې یوه ټوټه یې په اصطلاح داسې ګردۍ ټوټه یې وه، دا یې پورته په مچلوغزه کې جوړه کړه. اخوا نه زما سر باندې رالوېدلې وه، سر مې بیخي وینه شو. په کور کې مې څه ونه وایه چې به مور و پلار راته غوسه کېږي یا به راته خفه شي. هغه زما په سر کې به اوس هم هغه د مچلوغ داغ به پکې وي اوس هم.
و هم اورېدل چې د مچلوغ زوار ډېر خطرناک وي. د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکي ښاغلي انور خان د مچلوغ زې یو وار لیدلی، کیسه به یې دی په خپله راته وکړي.
زمونږ همسایګانو د دې ساوز نه هغوی دا پرحماني کوله چې دا واره کس ستره زوی وي چې په دې سترګې په بېچاره لنډه کړه. اوسه پورې لنډه شې نه ویني، بېخي تکه شنه ده مس لنډه زلمی هلک ده. اوس بیا ترې جیک شو خپل لوري به دغه سترګې په هغه خاطر ورکړم. دې هلک ته چې یعنی مشکل کور کې جوړ نه شي، کور کې یو ځای فامیلي ژوند دی، دا ما زوم سو اندینه باد خلکو ویل چې بعد کې ورکړه. خو بیا بعد ته نکیل چې نه بد نه دي، همداسې ورکړه مونږ.
عزتمنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د مچلوغ زې له لوبې سره خطرونه تړلې دي. ممکن یو څوک په داسې لوبه کې د عمر معلول سي، نو په کار ده چې کورنۍ د خپلو ماشومانو لوبې وڅاري چې له داسې خطرناکو وسیلو استفاده ونه کړي. راځئ اوس به واورو چې ماسۍ خلک په کوم موسم کې په پښو کوي او څنګه جوړوي.
خلک د جرابو په کچو میز جوړ د څرمنې پاپوش چې مسه پرې کېږي ماسۍ بولي. ماسۍ معمولا له څرمنې رغېږي، ځینې بندونه، ځینې زنځیر او تڼۍ لري. معمولا اندازه یې تر بېډیو یا خنګرو دوه ګوتې هسکې جوړېږي. ځینې یوازې نری چرم وي او په ځینو پورې پت هم ګنډل کېږي. په پیل کې به د دوو تنو پلورونکي او خریدار چنې او مرکې واورو.
نوم
عبدالستار
عبدالستار خان دغه ماسۍ چې دي څه ګټه کوي، د څه لپاره یې اخلي؟
دا دپاره چې زما پښې چاقدم داسې پاسي موسا زما سخت راځي. سخت میشه سخت است خوب بپرسي بگویم یک خوب است که برای ما خوب است که ما زیر ما یک گوزو پنج ما پای ما مریض هستم خوب نیست دادی ما پا کار هستی بس
میروانی تو میروانی نوم دراته وای
دمان میشه پروله ده کاروبار داقا ماسهی دی خورتو بی نورسو کار بی پاپو
تو نو دا ماسهی لکوم را ولید
دا خوب بس کل دلتا دکانداران و نخلو نو
دا دلتا دا آم موچیان جوڑه ای که بل زینه را ولید
نه 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 دا خود دلتا نه جوڑه ای که دا پاکستان که جوڑه ای
تو دا برای چوم را خرچه؟
را دیو لاش جوڑه را ولو نو دا بس کل دا مخام پینزه خرسی شی کل خرچی نشی نو کل یوا جوڑه خرچه
پچو یا اخلی پچو یا خرچه؟
او کل پا یو سلو دی شالو کل پا یو نیم سر آلو کل پا یو سلو شل آغانو برابر اخ بس بیا خرچه اونو کل یو نیم سر خرچه کل یو سلاتی خرچه دا دو جوڑه پاتی دا خری بعد پا
دا معمولا چوک در نولی؟
سنگیری دیر اخلی زوانانی سکی دوانان خودی دا پارا نیشی دا بوشل ما سفی که نو دا دیر پارا در کنه یخ تا گنه دا یخ دا پارا بود
کور دی وادان خیر است.
لمسه او دیر استفاده پا جیمی که کیگی دا چی ولی دا مرکب وورو.
زا اجی امین الحق دا بالا مرغاو دا ولسوال دا کازو دا قری ولایت دا بادغیس دا غا ماسی دا فار دیدی چی پا جیمی یخوی او خلق پوشی دا المانزه دا پار بیا ماس پر کئی او کلوشی ور سر پوشو کئی دا 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 غا دا پار دیر منافی لری چی پشی دا انسان یخو نوی بل چی بی همنا دا هر ملانزه دا پار او دست همنا پا تازه کئی ماس پر کئی.
د کابل ډیری موچیان ماسۍ نه جوړوي. دوی وایي موږ ته ګرانه تمامېږي. کابل ته ډیرې ماسۍ له بهره راځي. د کابل د پل خشتي سیمې یو موچی چې څو ډوله ماسۍ ورته ایښي وایي.
نوم محمد یاسین پاینوه.
نوم محمد یاسین دی. پنځه ډوله ماسۍ لرم، پدار دي، زنځیر والا، تڼۍ والا او دا دوه ډوله ساده. دا موږ دلته نه جوړو، ګرانه تمامېږي. زموږ د وطن څرمنې خو ټولې پاکستان ته ځي. هلته چې سفر شي بیا سوداګر راوړي، نرخ لوړ دی، مونږ ته واره نه کوي. ماسی نن سبا ډېرې له لاهوره راځي، د ژمي په موسم کې فروشات ښه وي. په دار او زنځیر والا په 350 خرڅوم، تڼۍ والا په 200 او ساده په 180.
له دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان صاحب وورو چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ماسی حکم څنګه دی او بل له هرې څرمنې ماسی جوړېدای شي که یا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو د اسلامی اصولو نه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو نه په جرموقیانو باندې یا په ماسو باندې چې زمونږ استاد په ملک په ماسو مشهور دي، په هغه باندې مسکول دي. مسکول د دې لپاره چون کې چې خپل انزلو نه خلاصوي، بار بار سړی په تکلیف ونشي او داسې زرو شي په وخت باندې وشو خپل مانزه ته زر رسیدګي وکړي شي، نو په کار د چې دوی هر کله سحر او د سو کې او د هغه نه بعد المنز کی په اوداسه باندې خپل ماسی په خپو کې باغی باندې لاس کش کی، نو هر وخت چې دغه اوداس مات ک د دې مسد اغه اوداس مات د وخت نشورو شوله. که چیرته سړی په کور کې موقیم وي، په خپل ځای کې اوسېږي یو شواروز، هغه ته د مسی اجازه ست چې پام دی باندې وکي. د یو شواروز نه بعد بیا خپل ماسی لري کې خپي بوي، بیا به واغوني، بیا به په مسو کې. او د مسافر د پاره درې شپې او درې ورځې کولای شي، درې شپې او درې ورځې هغه ماسونه استفاده وکي او د مغ خپل ماسی نه استفاده وکي. زه د موقینه په استفاده دا هر هغه من چې هغه رنگ شي هغه قابل د استفادې ده، هغه پاکه ده. جانې ماستي جوړې دي شي، ماسي ته جوړې دي شي، کلی ته جوړې دي شي، واسکټ ته جوړې دي شي. دوه څرمنې دي چې هغه منې دي. یو د خنزیر څرمن منې ده ځکه هغه نجس العین ده، او دوهم د انسان څرمن د کرامت د وجنه، د شرافت د وجنه، د عزت د وجنه. د دین علاوه نور چې څونه څرمنې دي، وکل اهاب اذا ذبغ فقط طهره، څونه پوستکی چې دي چې هغه رنگ کړي شي هغه پاک دي. شرط پکې ده ده چې وب نه جذب کوي. کومګو تاسو ګوروزنه ماسي ته غسي جوړې شوې دي چې هغه ډیری پستی دی او پشم لري، د پاسه پشم لري، هغه باندې چې اوبه واچول شي اوبه جذب کوي، بیا په هغه باندې مسنه کوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
سڑک مشکلات کرایشی چې دې باید دغه سره په ضرور غور وغوړي چې دوام ته چې وایي چې دغه سره یا کرور دوبیان ته یو د خو کرور دوبین مو پښتنه وکړي چې ولې نه کوي. زه حزب الله د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه په تماس کې یم. دمار مور جمهور رئیس صاحب ته دا پیغام ده چې ورور دې موږ د سرک د حرمت سرک شپږ کاله مخکې منظوري شوې ده، خو تر اوسه پورې دا کار عملي نه شوی. پوه شو، غله راځي، پیسې وخوري، بس نور سړک له منځه پاتې. زه دا هیله لرم پوه شو چې دا سړک موږ ته باید جوړ شي. ډېر خلک په تکلیف دي ورسره، ډېر په مشکلاتو دي ورسره. خیر اوسې، مننه د خدای په امان.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نورګل شفق یم له یوې تازه تاندې څنګ سره. وای د شپې هر سړی ډاریږي، څوک حال وای، څوک یې نه وای. لکه انکور ازمینې به هم ښایي ډېر زده کوونکي ویره لري. دوستانو، خو پیریانو ته غزنی څه دی؟ چا چې لزړه درس ویلی وي د کانکور ازمینه به ورته هغه د چا خبره د اوبو د یوه غړپ غوندې وي. خو خبر یې ملګرو چې اوس د ځینو زده کوونکو له لارې د کانکور د ازموینې خنډ د جمهور رئیس په فرمان لرې شوی دی، او ځینې ځانګړي زده کوونکي له کانکور ازموینې پرته د خپل زړه پوهنځي ته تللی شي. ځینې له دې فرمانه خوشحاله دي، خو ځینې یې ګیله من دي. که تر پایه مو ملګرتیا وکړئ نو دا موضوع به ښه درته روښانه شي. ښه
ملګرو د ځینو ځوانانو لګیلو او مانو وړاندې راځي د کابل د پوهنې رئیس نجیب الله کامران ته غوښ شو چې دا پروسه څه ډول ده او څه وړ به عملي شي. دیوای
ته وزیرانو ته مجلس د فیصلې پر بنیاد او د جلالتما پولیس مشر ته هدایت او ځانګړي ابتکار لمخینه سکل فیصله شوې ده چې هغه متعلمین چې د کابل خر په کچا او په څریر دیر شو ولایتونو کې درجه دی اول نمبر عمومي نه تر پنځم نمبر عمومي تر رسیدي د دوی د استعدادونو د تشویقولو په خاطر او د دوی نه د قدردانۍ په خاطر چې د هر ولایت په کچا پنځه کسه کې پرته له کانکور نه ښوونځي چې دوی غواړي په کې تحصیل وکړي هلته د فیشی او همغه بورسونه ته چې د افغانستان دولت په خپل واک لري په خپل خوخه سره هغه د معرفي. خو په دې پنځه تنو کې یو څه فرق هم شته. اول نمرې عمومي او دوم نمرې عمومي کولای شي چې د طب او انجینری پنځه یو په شمول هر یو پنځه ته چوغړي او درې نمرې عمومي تر څلورمو پنځم د درې کسان پرته د طب او انجینری پنځه او د بورسونو په کچه نور پنځه ته کولای شي په خپل خوخه سره د انتخاب وکړي او معرفي. هغه متعلمین چې د دوی د لسم صنف نمرې یو سمسن فودول سمسف نمبر په فیصدی کې جګه ووسیږي او دا متعلم اول نمبر ووسیږي د هر مکتب په کچه باندې مکتوال نمبر عمومي معرفي کې کانکور د ملي آزموینه په ګډون کې ورته کوم ستونز نشته کله خپل وغوړي چې ځان ټیسټ کې په ګډون وکي اما دا امتیاز کاملا ورته محفوظ دی.
دا غاق صرف د دیاله سویو نیم کال لپاره منل شوې ده او دا سکل د اجرا ور دي پاینده کلونو کې په لارو خنه کې شته د قوانینو جز درزي دوام کوي او یقت کوي.
کامران وای دوستانو چې د کابل ل 155 لسوې ل 14 تکړز د کونکو چې 12 جنوې 15 د کونکو د 55 پر بنسټ وټاکل شو او ل پاتې نور سره د بهرنوي هوادونو د برسونو ژمنه وشو وای چې همدا طرز عمل به په نور ولایتونو کې هم تطبیق شي. د زیاتوي
اوس د کابل د 155 لسونه مونږ ته 155 عمومي اول نمبر ګنده معرفي شوې دي. دا دلته مونږ ارزیابي کړه دغه په پایل کې په کابل کې 14 کسان د سیمه تعلیمین مونږ لرو چې دوی بار علاوه چې په خپل مکتبو کې عمومي او لمرګان دي د دوی د لسم صنف یو لسم صنف او دوه لسم صنف نمرې ټول سل دي. اوس د دغه 14 کسانو نه فقط 15 کسان کولای شي چې د خپل خوښې 15 ته پرته له کانکور نه یا بورسونو ته لاره پیدا کړي. دلته راغلل او دوی خپل منځ کې دا پچاوا چولا او په تفاهم سره خپل 15 کسان د پروګرام ته معرفي کړل. نه متعلمین پاتې شول مونږ غوي هغه ګروپي بورسونو ته چې د افغانستان دولت له خوا آماده شوی دي هغه پروګرام ته معرفي کړل چې هغوی هم د ولایتونو په کچه باندې عین پروګرام په ولایتونو کې د هر ولایت په سطح باندې 15 کسان دي. د یو نمبر عمومي نه تر 15 نمبر عمومي
همزولو د کابل د پوهنې ریاست په یو دالیز کې مې یو ځوان ولید چې زړیدلې سر ولاړ و ستړی ستومانه او خفه ښکارېده. فکر مې وکړ چې دی به له هغو 14 کسانو یو وي خو په هغو 15 ټاکل شویو کې به یې بختیاري نه وي ورسره کړي. چې پښتانه مې ورنه وکړه نو پوه شوم چې دی نه بلکې د ده خور زرغونه د هغو 14 زده کوونکو له ډلې وه چې له پچا چونې سر نه وه جوړه. غوښتل یې ازموینه ورنه واخیستل شي خو د دې په خوله چا ونه کړل.
14 نفر که انتخاب شده اینا آمده بودن دمی پروسه اما همشریم چون این ناوخ رسیده بود
دغه 14 کسان چې ټاکل شوی دي دوی د دې پروسه لپاره راغلي وو. زما خور له شمالي راتله زه کلکزند رسیدلې وه. هغه ورته ویلي وو چې موږ پچا نه سره چو باید له موږ 14 کسان یو بل ازموینه واخیستل شي خو خبره یې نه ومنل شوی او ورته ویل شوی وو چې دا نور چې سوای باید هماغه سی وشي. دوی خو وایي چې شفافیت شته خو زه وایم چې نشته. خور مې بور سلار پیدا کړي خو اوس هم وایي چې کاش له موږ ازموینه اخیستل شوی وای.
خو ملګرو د کابل د پوهنې رئیس نجیب الله کامران بیا وایي چې موږ په خپل خوښه نه بلکې د دغو 14 زده کوونکو په ګډه خوښه د دوی ترمنځ پچا واچوله.
دوی په خپل منځ کې مجلس ونیو او فیصله یې وکوله. فقط ریاست معارف شهر کابل دا پروسه نظارت کړله.
یو بل ځوان سید رحمان د ننګرهار دی. دی د خپلې ترور لور کیسه کوي ملګرو چې نمرې ډېرې لوړې وې خو په دې پروسه کې د ګډون حق ورنه کړای شو. ویل یې هسې نه حمله کوزي خوړې وزم حمله برې ځکه مجبور شو چې کانکور ازمینه ورکړي.
زمونږ خپل ترور زید د ننګرهار نه دی تقریبا 9.9 ګرای وړ ده، کنه ډېر جګ نمبر چې دا په ټول ننګرهار کې تقریبا ناواله ک دوه م نمبر و. خو د غار څخه نه په دغه کمیټه کې وسرانه لږ خپل خوخه پونځي ته لاړ شي، ماغه په کانکور کې کیناسو امتحان ورک. خو هغه څوک چې شپېته نمبر د دینه کمی یا ویا نمبر کمی دی، هغه خلک اوس په دې کمیټه کې اشتراک کو راغله.
د هر چا چاوی درتا کارشی بے وفا.
دوستانو د کابل خار د یوې لیسې یو سپینګری خون کې مې د مرکو پر محل ترڅنګ درې څو شیبې غوږ راته ونیو، لکه غوښتل یې چې په موضوع ځان پوه کړي. بیا ویل خون کې یم خو نوم مې نه اخلم. ما ورته ویل د زړه خبرې مو کړې. د ویل
ما معلومه شم شاګرد 500 په برمه مې ته کومک شمه کوم کومیاب شمه کوم 6 نمبر مې ته شم.
زه خپل خون کې یم، یو شاګرد ما ته 500 روپۍ راکوي، زه شپې ته نمرې ورکوم او په خون نمرې بریالي کوم. دا کار اداري فساد ته لاره هواره کړه. ضوابط یې پر ضوابط زور ورکړي. څوک یې پوښتنه کوي؟ دا نمرې د چا عقل مني چې په درې واړه ټولګیو کې ټاپ ټاپ نمرې اخیستي، بل دوی یې ترمنځ په چاچوي. دا خو سقیمار نه دی، دوی ولې داسې کوي؟ باید د دوی ترمنځ یو ازموینه ترسره شي، یو داسې ازموینه چې د بیلابیلو ارګانونو څارونکي یا هیئت یې واخلي.
درست موضوع هیئت ارګانای مختلف
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی. معلم است مقام ته زموږ سلزل سلام دی.
ملګرو د چا چې څوک بد راځي نو وای چې فلانه د فلانی سیوري په کانو ولي. د یاد سیستم په اړه مې د دینو زده کوونکو نظر وپوښت، څوک ترې خوشاله وو خو چا د دې سیستم سیوري په کانو وشته. دغه څو ځوانانو ته غوښ شي.
ابراهیم ډډوال یم، سا کال د 12 ټولګي نه فارغ شوم. د لوړو زده کړو د وزارت د دې سیستم نه ات نه مرزي، زکه چې څوک بد استاد زوی بي، څوک بد مدیر زوی بي، څوک بد سرملم زوی بي. نو عبد الله سم ټولګي نه د 12 ټولګي پر افنځم نه دیوالې نمرې پر وینواغه فنزای تطلاشی هغه به فنزای لیاقت نه لري کنه. یو مون کلیوال دی، مون په مکتب کې دی، خاط املای نه دز دنو، ایغه په پیسو ځان رسولای دی. لسم ټولګی نه ول سم دی ځان کامیاب کړی دی.
اسما سینا فارغ مکتب صوفی اسلام. نظر مده مرود
خو نو می سینا ده ل صوفی اسلام لسی فارغ شویم. زه مثبت نظر لرم. ل دې لری کولای شي چې یو څوک به له کانکور په هنتون تلار پیدا کړي. دا د دوی لپاره یو اسانتیا ده او کولای شي خپل زده کړو ته دوام مرکلی
میتونم درس خدا پیش ببرم.
نم محمد جاوید زلان ورده ده غازی لیسی زخون کم دیر خلق دی خپل ورور وراره مامازای آقا اول نمره دوم نمره پنځم نمره پر ورسی او غریب چې خلا یکم وی آقا نشکاله چې دا ځان پنځم نمره پر ورسی او هیڅ کوم نه درځي. هغه څوک راځي چې خپل لاس ولري په دو
د امتحان نوران د چکه د کرځي سیب دا پرمان صدیر ک زمون د بلسم ټولګي یو اول نمره او ټول استادان ته ماړی وکړه. یو ورځ یو استاد بلس بلستاسته ټول مزمنو ګر اورس به سرلین پسر د اعلانې د چې تر ټول اپرین نمرې وړي، یعنی پر نمرې وړي مخ کی تر دې د څوار لسمه نمره او د مونږ خپل هم سیم پیو د دین اورسته یو جوړ جامع چې استادان ته ورک په دې سره پسات په زور لا من وحل دی. هیڅ کله لیاقت نه لیدل کیږي، بس واسطه او پیسې. هغه څوک چې دکان ولري بس استادان ورزي یو کیلو کړه ترکه ما خپل لیدل را دي چې زه ثبوت ورته حای
غلا سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو تم غلا سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو من پیا ولا رحم لارا د جانان نپری دو.
اوریدونکو د لوړو زده کړو وزارت د اطلاعاتو او خبرونو ریاست مرستیال اختر محمد عبیر هم وایي چې دغه کار د رئیس جمهور لخوا د زده کوونکو د هڅونې او د دوی ترمنځ د سالم رقابت د رامنځته کولو په موخه شوی، خو کچیرې په سمه توګه عملي شي ښایي دا موخه پر ځای شي.
دو فایده داره، یکی که شاگردای لایق اینا از
دا دوه ګټې لري. یو دا چې لایق زده کوونکي له زده کړو لرې نه پاتې کیږي او په خپل خوښه د خپل زړه پوهنځي کې زده کړې کولای سي، هم په داخل او هم په خارج کې، چې له امله به یې موږ په راتلونکي کې ډېر ښه او لایق کادرونه ولرو. دوامه ګټه دا د کچيري له تقلبه پاکه پروسه ووسی د زده کوونکو او ښوونځیو ترمنځ به یو سالم رقابت رامنځته سي. دوی به واڅیږي چې لا ښه درس وایي او لوړ مقام ته ځان ورسوي.
خو
همزولو نجیب الله کامران وایي چې د سږ کال لپاره دا پروسه بیخي پاکه وه، خو د راتلونکو کلونو لپاره د درغلیو ډار شته چې باید مخکې له مخکې د مخنیوي لارې ګودرې وسنجول شي. دی زیاتوي،
کولای شم چې په کلکه سره په سل فیصدو کې تاسو ته اطمینان درکړم، د سږ کال لپاره دا پروسه ډېره دقیقه او شفافه. لومړی دا چې دا اولین ځل ده چې دا فیصله کیږي چې متعلم دې د درې کلنو نمرو په اساس باندې د دې درجه وټاکل شي. نو د دې له کبله چا چې درې تیر کلونو کې کومې نمرې اخیستې دي، اصلي کې داسې یو امتیاز ورته اعلان شوی نو دا د متعلمینو طبیعي نمرې دي. دوهم، زموږ دغه کومې پایلې نتیجې چې موږ اعلان کړي دا د څلورو مرجونو قابل د کنټرول دي. دا ټول قلمي دي، په ځانګړي کتابونو کې چې د مغه کال د مسؤلینو مهر، امضا او نشانې شت لري، او پرته له هیڅ نوه تراش او جل نه ترتیب شوی دی. اوس هر یو متعلم چې په کابل ښار کې په دې باندې اعتراض لري، زه د کابل ښار د پوهنې د رئیس په توګه ورته ځان مسؤول بولم، دا ثابته کی چې یو نمره یو پوینټ په دې کې تفاوت مو کاملا مسؤول. اما په آینده کلونه کې که دغه پروګرام وړاندې شي، احتمال دی شته چې موږ معیاري امتحان نه لرو. زورواکي شته، واسطه‌داران شته، د معلمینو اولادونه شته، د مدیرانو اولادونه شته، ځینې ځایونه ناامن هم دي. آینده کلونو لپاره د تشویش وړ ده. زه هیله منم چې د آینده کلونو لپاره به موږ نورې چارې په دې باندې وسنجوو. یوه مهمه طرحه اوس کار لاندې ده. په آینده کې به دغه ټول امتحانات د پوهنې او د لوړو تحصیلاتو د زده کړو د وزارت څخه جلا کیږي، د یو مستقل ادارې له خوا به واخیستل شي. نو په هغه صورت کې کېدای شي چې یو عدالت تامین شي.
ملګرو، خدای دې د ټولو ملشي تاندې څنګه هم دومره وا تر بیا مو الله ما